یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زهیم، تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ دفاع وزارت له هغه ټولو کسانو ملاتړ خودلې چې د افغان ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد جنګیږي.
نادای دفاعي امنیتي افغانستان واره بګونه لازم حمایت خواهد کرد از فراهمسازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات.
دا وروسته له هغه چې ځینو سیمو کې پخوانیو مجاهدینو وسله اخیستي او وایي د طالبانو پر ضد به وجنګیږي. په کندهار کې وچکالی او کروندګر اندېښمن کړي.
دا وچکالی خو نو پراخ خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې مهیندارې لري او نور څه پیسې لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 واکسین د کرونا د ډلتا بڼې په وړاندې خورا مؤثر دی. په مراکش کې ښځې د ارګان په نوم له یو غرنیز بوټي غوړي تولیدوي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
د روزګان د چوری ولسوالی افغان ځواکونه وتلي او د میدان وردګ جغت ولسوالی طالبانو نیولې ده. د بلخ ولایت بلخ ولسوالی بیا حکومتي ځواکونه له طالبانو لاندې کړې ده. د شمالي کوریا وی چارواکي دا احتمال رد کړل چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی ډیپلوماټیکي خبرې وشي. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت جغتول وسوالی طالبانونی ولیده. د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو دا ولسوالی تیر شپلاندې کړې ده. د قمندان په وینا په دې ولسوالی کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوی دي. د روزګان چارواکو د چوری ولسوالی له یوازنی پوځي اډې څخه د افغان ځواکونو د وتلو خبر ورکړی چې له دې سره د راپورونو له مخې دا ولسوالی عملاً د طالبانو لاس ته لوېدلې. په جنوب کې 215 اتل قولي اردو په یو بیان کې ویلي چې د نظامي شورا د پریکړې له مخې د ملکي او پوځي تلفاتو د مخنیوي په خاطرې دا اډه تخلیه کړې ده او پرسونل او تجهیزات یې له چوری ولسوالي څخه ترینکوټ ته انتقال شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دې اډې د امنیت په ټینګښت کې کوم مؤثریت نه لاره. د چوری ولسوالي له شاوخوا دوو اونیو راهیسې طالبانو محاصره کړې وه. پرون له دې مخکې د دې ولایت خاص روزګان ولسوالي هم سقوط وکړه. په روانه میاشت کې دا د روزګان څلورمه ولسوالي ده چې د طالبانو لاس ته لویشي او اوس د دې ولایت یوازې دوه ولسوالۍ دهراوت او چهارچینې پاتې دي چې هلته هم یوازې یو کم ته دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالۍ یې نیولې ده. په شمال کې د 209 هم شاهین قولي اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد.
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله. د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې 10 طالبان وژل شوي دي.
تایید شوه چې کشته شوهل.
رسایی ندی ویلی چې افغان پوځیانو ته څومره مرجوب لا وشته ده. اخو طالبانو پرون ادعا کړې وه چې د بلخ ولسوالی سربیره د کوشندې دولت آباد او شولګری ولسوالی نیولې دي. طالب جنګیالیو اند مزار شریف ښار له دروازو سره ماکسون اخیستي وو چې بیرته دفاع وزارت ویل د ښار له دروازو طالبان وتښتېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. شاغلی غنی دا خبرې د پښتون ملتپال عثمان کاکړ د مړینې په تړاو په یو بیان کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې عثمان کاکړ د ظلم په ضد غږ پورته کړی و او مړینه یې د افغان ولس لپاره لویه ضایعه ده. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور و چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر و او پرونې سا ورکړه. د عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ د آزادې اروپا ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل چې پلار یې وژل شوی.
دا د سپری پلان کې صدر لکه سلالا یې نیولې دي، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي، بل په اثر باندې نیولې دي او د دې په پښې باندې زخمونه ستا په لویدن کې. دا زخم په پښه باندې ناراضي نو په لالا باندې بالکل وار وکړي، حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړي.
د عثمان کاکړ په مړینې باندې په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په نورو سیمو کې ګڼو میشتو افغانانو خوشحالي ښودلې او د هغه مړینې د افغان ملت لپاره یو لویه ضایعه یاده کړې ده. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ یون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړ او ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم ناهیلي کوي. کیم جونګ یون چې په ګوند کې جګپورې غړی ده دا بیان نن وروسته تر دې خپور کړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلي د شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. ښاغلی سولیوان د دوشنبه پر ورځ ویل چې دی هیله من دی له شمالي کوریا چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. خو ده دا هم ویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي. ښاغلی کیم پرون هیله څرګنده کړې وه چې د امریکا د وړاندیز په اړه به ډېر ژر یو مثبت خبرګون څرګند کړي. تاکر شوی ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان په روانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي. سولیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته لاغله ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ زیات شو. او روسیه خبر ده چې نیکول پاشینیان د ارمنستان سرپرست ریاضم ادعا کوي چې په روسیو انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. دا وار له مخې انتخابات د یک شنبې په ورځ ترسره شول څو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د روسیې جګړې په دوام سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې پروسه ښکال وشوه او شپږ اونۍ یې دوام وکړ ځینې سیمې د اذربایجان ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 53.9% رایې خپلې کړې دي.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وی له هغه ټولو کسانو ملاتړ کوي چې امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگيږي. دفاع وزارت داسې وخت دا خبره کړې چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قومندانانو په مشرۍ ولسی پاتونونه رامنځته شوي او د طالبانو پر وړاندې وسلې پورته کړي. په دې راپور کې به د بیلابیلو ولایتونو د جګړو او ولسی پاتونونو په اړه معلومات ووري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاڅونونو تکل. دفاع وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د پیرسه لاسته راوړنو خبره کوي. خو ځینې سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د کندز ولایت ټول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. بلخوا ځینې کورنۍ رسنۍ راپور ورکړی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مرز کې شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلې ده. خو په دې اړه دولت رسمي څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلې او ډېرې ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. هاخوا په بلخ کې دغه ولایت د پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند وړي عطا محمد نور تیره ورځ له خلکو غوښتي وو چې د طالبانو پر ضد د جګړې سره ټول شي. ښاغلي نور رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسیج شوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت د اسلامي مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړی دی. د دې ترڅنګ ټاکل شوي چې نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. خو طالبان بیا وایي چې ډېر ژر به دا پاڅونونه مهار کړي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پاڅون کوونکي ولسي نه بلکې سیمه ییزې دولتي وسلوال دي. یو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړو په نور ولایتونو کې هم شدت منتلی دی. بلخوا یا دا ونه ورنه چې دغه جګړې او تاوتریخوالو لمن د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له وتلو د بهیر له پایلې یعنې د نړۍ له لومړۍ نیټې پراخ شوې دي. ټاکل شوې چې دا بهیر د روان د کال د سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې پورې بشپړ شي. بله
مننه کوم. و موردل چې د افغانستان په شمال کې یو شمیر مجاهدینو وسلې راخیستي وای چې د اردو ترڅنګ به د طالبانو پر ضد جنگي. دفاع وزارت هم له دوی ملاتړ خو دلې د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان په دې اړه وای.
در مجموع کسایی که میان داوطلبانه در حمایت از نیروی
دوی په مجموع کې هغه کسان چې د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره راځي، د افغانستان دفاع وزارت او ټول امنیتي او دفاعي ارګانونه ترې ملاتړ کوي، له وسلو رانیولې تر ټولو تجهیزاتو پورې هغوی ته زمینه سازی کوي او امکانات ورته برابروي،
ضروریاتی که به خاطر مبارزه نیاز است.
د دفاع وزارت مرستیال ویاندو چې ویلې دغو کسانو ته چې د اردو تر څنګ جنګیږي ټول امکانات ورکوي. په همدې مسلې باندې له پوځي کارپو پخوانی جنرال ښاغلي عتیق الله امرخیل سره خبرې کوو. امرخیل صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. پخوانی رژیمونو هم دغه تجربه وکړله، اوسنی اقدام تاسو څنګه ارزوئ؟ مؤثره به تمام شي که څنګه د دغسې خلکو مساله کول او تجهیز؟
تاسو همکارانو ته او د راډیو اورېدونکو ته سلامونه او ښه ورځ ته غواړم. شرایط فرق لري، دغه وخت د دې وخت شرایط ډېر فرق لري، مګر دغه بحث باید په عمیق شکل سړی ورته وګوري او وی پلټي. په دې واضح معلومه ده که نه چې په همغه وخت کې ابتدا کې طالبان دلته راغلي، پنځه نوي استاد ځمکه د افغانستان په خپل کنټرول کې راوسته، اما جنګ ختم نه شو. جنگ تر هغه پورې دوام وکړ تر هغه پورې چې بالاخره طالبانو دا موضع پرېښود او کابل نه پرېښود، نور ښارونه یې پرېښود ووته او شل کاله دا د نورم دا جنګ دوام لري. نو که په دې ته په کتو سره چې سړی وګوري، نو ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنګ هم دوامداره وي. خو په هر صورت اول به دا ورته ووایي چې دا بسیج چې خلکو چې راځي دا د دې یو مسؤلیت نهلري. وخت چې مجبوریت ما باندې راځي نو خلک طبعا جګړه کوي. نو وخت چې دوی بسیج کېږي طبعا دلته هم دغسته مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولین مفاد په دا ده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، یو قوت په څنګ کې ورته درېږي او دوی شعوري جګړه کوي، شعوري جګړه کوي، دا یو قوت ده. اما په څنګ د دې کې عواقب ډېر بیا خطرناک. یو لږه نه دا ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي بسیج کېږي د اردو په څنګ کې درېږي، دا د اردو تر قومندې لاندې دي که هر یو به د خپله قومنده ورکوي؟
یعنې د واحد قومندې مسله زیانمنېدای شي په دې کار کې که څنګه؟
اجازه راکړئ که نه خبره اصلي همدغه ده، که نه په جګړه کې خو ډېره اساسي خبره امر قومنده ده او ورکول د وظایفو دي. ورکول دی وظایف و امر قمانده لیو لاسه کیجی دی قماندان لخوا کیجی او وظایف ورکول پخ مختلف و شکلو هر تو پخبلا لارباند تروانی بیاغه مشکلات پیشیگی هم پر داخل که مشکلات پیشیگی دی اردو دی امنیتی دی پایی قواتونو هم پر بیرون که مشکلات پیدا کیجی. اول مسئله داده که چه تا دولت افغانستان غالی سی داغه مسئله سر تورسه گی نو دوی دی ټول دی واحد قومندې ته تلغلان دی راوست. دویمه خبره داده چې په افغانستان که مسائل دی قومی دی، په شمال که دی قومونه دی چې اکثرا دلته پښتانه اوسی، اکثرا پښتانه اوسیږي ډېر زیات او طالبان هم اکثرا پښتانه دی. آیا دا خلک به بېرته په دغه خلکو باندې کنټرول وستم نه کوي؟
ښاغلی امرخیل، زه غواړم په همدې وخت کې درنه وپوښتم چې د دې تر څنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنې په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو تر څنګ جنګیږي او لکه څنګه چې دوی هم داسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنې په اول کې چې له هر څه مخکې
وام که دا اوست وزارت دفاع سر قماندانی علا دیده خلق و قماندانان و سر پران و سر دا اوست تفاهم دست وکا که دوی دی اردو پلیکو کراسی نه دی دوی تر قمانده لنده، دوی با اخبر تاثیرات ولری شکه نسته، اما دوی با امر قمانده که پا جگلی که دوی اشتراک داده مشران و ضرور نده. دقیقه اشخاص و افراد که دوی سر جمکهی منسجم کهی تا دی اردو تر قمانده لانده راولی اردو دی دی داست اتمالاتو که لکه خپل اردو تیجه کهی، داست معیشت دی برابر که لکه خپل اردو تیجه کهی، او دوی دی اردو دی قماندان باید مطلق اطاعت ولری. دا ضرور ده چه دا متفاهم سی دوی شورای دوره تا دی دولت سره وغیگی که دولت منظم دا کار منظم جور که او باید لگنه بیا دوی تا وضعیت تقسیم که استقامتو نور که که کم و کم استقامتو که با دوی دی د اردو
پسند کې جګړه کوي. خاغلی
امرخیل ضرور خبره ده
مننه. دغه کسانو چې اوس خلک وسلې راخلي او جنگ کوي یعنی جهادي رهبران دوی ډیر وخت په نظام باندې نیوکه کړي دي چې ګواکې ضعیف دي مدیران امنیتي ارګانونو او سمه جګړه نشي اداره کولی یا مدیریت ضعیف دی. فکر کوي اوس چې دوی ته چانس ورغلی دی واقعا هم دوی وتواني یغه څه چې دوی ویلي دي هغه ثابته کړي ځکه چې اوس خو به جګړه نسبت هغو کلونو ته چې دوی جنګ کړی دی متفاوته وي څه باندې شل ترهګري ډلې دي او سلاوې هم پرمختللي دي.
خبره اصلي دا ده چې دوی اوس هغه فکرونه چې دوی درلود هغه باید له سره وباس. اوس دا نه چې دوی اوس دولت ته وایي چې ما ته دونه پیسې راکړه دونه سلا راکړه دونه دغه راکړه چې زه خپل خلکو ته ورکوم دولت دغونه اقتصاد هم لري خارجي هم دونه حکومتونه لري. دا یوه خبره ده چې دوی باید په دې کې ډېر توجه وکړه چې له ډېرو خواستونه ځان وساتي ځکه که خواستې ډېرې وي بیا دولت مجبور مکلف نه دی نشي کولی نشي پوره کولی. اوله خبره همدا ده چې دوی له خپلو خواستونه تیر هغونه خواستې چې دوی درلودې او د دې لپاره دا یو تجارت ګرځېدلی او له هغه نه باید ځان وساتي. دویمه خبره دا ده چې جګړې خو ډېر فرق کوي. بله
تاسو همدا خبره همدا خبره مو تکمیل کړئ مهرباني وچ وخت کم دی همدا خبره که تکمیل کړئ چې مننه.
همداسې ځوان لپاره دی دوی له خپل خواستو تیر شي. دویمه خبره دا ده چې په اداره کې مداخله قطعا ونه کړو قطعي ونه کړو. او درېمه خبره دوی چې تجربه دي هغو جنګو لري هغه جنګونه تر دې جنګونه ور ډېر فرق لري وسایت هم پرمختللي طالبانو سره نوي وسلې شته او په هغو کښې خارجیان هم شته چې جګړه کوي. په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کښې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلېږي د تبلیغاتو لاندې رانیسي د هېچا د تبلیغ د لاندې رانیسي. فقط یو هدف جګړه او پیروزي جګړه او پیروزي که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي دي. او خو په دې چې ما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به دام راکړې ما ته به هغه هم راکړې زه خو پس قهرمان وم ما خو وګټله ما خو دا وکړه ما خو هغه وکړه. دا خبرې نو بیا په دې وطن کښې یو بله بل جنجال مابین ته راځي.
مننه کوم ښاغلی عتیق الله امرخیل پخوانی جنرال او پوځي کارپوه چې تحلیل مو راسره شریک کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د کرونا په اړه تاسو ته یو راپور لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 پر ضد واکسین د کرونا ویروس د دلتا ناوې یا دلتا بڼې په وړاندې ډېر اغېزناک دی. دلتا واریانت یا بڼه هغه ویروس دی چې په هند کې لومړی ځل ولیدل شو. په بریتانیا کې د لیدل شوي بڼې په پرتله د واکسین په وړاندې ډېر مقاومت لري. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ لري.
د کورونا ویروس دلتا واریانت بڼه له یوه کس څخه بل ته په ډېره چټکۍ انتقالېږي او په داسې حال کې د دلتا واریانت په اړه اندېښنې زیاتې شوي چې په نړۍ کې د کووید 19 پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اپیډمي څانګې متخصصې ماریا وان کرخوف د دوشنبه په ورځ د جون په 21 وویل چې داسې شواهد شته چې ښایي په هند کې د لیدل سوي واریانټ پر وړاندې د واکسین اغېز تر هغه ډېر دی چې په جنوبي افریقا کې لیدل سوی و. خو دې وویل چې په ټوله کې واکسین اوس هم ډېر اغېزناک دی. دې وویل چې دا یو ډېر مهم پیغام دی چې باید روښانه وي. دې زیاته کړه که څه هم داسې موارد شته چې د ویروس اغېز کم سوی خو واکسین د سختې ناروغۍ او له کرونا ویروسه د مړینې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په پرتګال او روسیه کې د ډلټا واریانټ ډېرې پیښې ثبت شوي دي او د پیښو زیاتېدو د احتمال له کبله برطانیه د روانې میاشتې په لومړیو کې د بندیزونو لرې کولو پلان د څلورو میاشتو لپاره وځنډاوه.
قدرمنه اورېدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک کاروي او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړي او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د بدخشان د شورابک د برېښنا بند چارې بشپړې شوې او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بند د جرمني د 50 میلیونه یورو په لګښت جوړ شوی چې په دریو توربینونو سره 1.5 میګاواټ برېښنا تولیدوي او د فیض آباد ښار 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوي. نوموړي وویل چې د دې بند چارې د 50 کلونو په موده کې بشپړې شوې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې د کمال خان په ګډون یو شمېر نور بندونه هم ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. افغانستان د برېښنا تولید او اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو جوړولو مناسب طبي شرایط لري، خو د اوبو د نه مدیریت له امله د دغه هیواد نږدې 80% اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. په ننګرهار کې د سوداګریزو اسنادو یو واحد مرکز پرانستل شو چې په دې سره به سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدین نازدي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د ننګرهار ولایت په ګمرک کې د هیواد د صادراتي توکو د اسنادو پروسو کې د اسانتیاو برابرولو په موخه د حکومت د پراختیا بودیجې څخه 3 میلیونه افغانۍ په لګښت رامنځته شوی. نوموړي وویل چې د دې مرکز پرانیسته به د سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې کړي او د اسنادو د مراحلو د بهیر وخت به هم یوې دقیقې ته راکم کړي. د چارواکو په وینا چې ورته واحد مرکزونه په کابل او کندهار ولایت کې هم جوړ شوي او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ لس پوله، یو یورو 94 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,415 افغانۍ.
وربشو کندهار ته په کندهار کې وچکالۍ کاروندګر اندېښمن کړي. دوی وایي اړ شوي کاروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په واسطه اوبه کړي. داسې حال کې چې لګښت یې ډېر لوړ دی او نشي کولی کاروندې د دوی لګښتونه پوره کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي. هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له 40 څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي. عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي، ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي.
برمی مرا چلان دکړی دی ولا و دا غنم په چیلو بو هغه د غونی را جوړین لکه هغه چیل چې مصرفیږي. یو جری باندازه تقریبا مرسه 40 لیټر تیل سوځي. نو جری 15 منه دی، 15 منه تخمره د 40 25 لیټر لاره سوځي. پټکل نکشي وځي مصرف ډیر. دا تقریبا سلور جری بم زکه در دا وسه پر دوا وبسوی دی، ما تقریبا 70 لیټر تیل سوځي. حکومت سم دا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکړي، یا د شمسیانو زمینه ورته برابره کړي، یا په جنریټرانو کې کومک ورسره وکړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغ لرونکی حاجي خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطره ښه حاصلات ترلاسه نه کړه، خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي.
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي، د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي، د کشمیرخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا شدي چې یو وینداري و یو شی میل لري هغه وسایط یې پرای پر هغه خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري. د سارا ژوند دی، یوې خواته جنګونه دي، د بلې خوا څخه عیداد هم داسې عیداد نه دی. ولې زموږ ټوله خلک چې دي په زراعت باندې ولاړ دي، خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډېرې وې زیاترو باغو مرض کړی و.
په عیني وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست محمد هارون شریفي وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالي وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچ سول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې شایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات سي. ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه سي.
باران لگی ډیر لږ وه نو هغه غنم چې په دیمه شکل باندې کره کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم ترسره سوی دی او زیاتره وچ سوي دي ځکه چې باران نه و. شش کال کېدای سي چې بعضې تاثیرات ولري پر زراعت باندې. محیطي تاثیرات چې دي محیطي عوامل چې دي هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای سي شش کال حاصلات ډیر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه سوې او په پنجبایي ژړۍ میوان نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
وربشو مراکش ته د مراکش په جنوبی غرونو کې خزې د ارګان په نوم بوټي څخه غوړی جوړوي. دا تیل په خوړو کې هم کاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د ځوان ساتلو لپاره په وروستیو کلونو کې هم ډېر مشهور شوی. اجمالنده او نور جزئیات.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټي راشنه کیږي چې ارګان بلل کیږي. له پیړیو راهیسې د ارګان غوړ ډېره ګرانه بیه لري. د دې غرونو اوسیدونکي ښځې ارګان بوټی په لمر کې وچوي، سپینوي او دا بوټی کوټي او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارګان تیل جوړولو په یوه کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
موږ د کلی نجونې او ښځې په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارګان تیل جوړولو لپاره کاڼي کاروو. کله چې کار پای ته ورسېږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي. موږ کار کوو او ساعت مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیق دی چې معنا یې خویندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارګان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر له 150 تر $500 پورې خرڅېږي. د ښکلا په نړۍ کې د ارګان غوړو ته تقاضا ډېره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
نظر ولادت خبر کړو له دمغه تصغيري ورو د تلور نه سیوته تیار شام ورکړي دی هغه واپسې نمونه مقتدر تر اخړه د پښټیټ وای تاسو نو نه ځونه سدري نه سی بس زنګوي تلور نه سیوته ورو د مقتدري ناراضي کابل کې چوار شو ورو د دوه کې ورک مګ مال د خو دې ورو نه دغه ور باندې وغم ورکړي دی پښټیټ نه او دا اوسه پورې تلور نه سی کې مقتد واپسې زنګرانه غي تور تاسو راشي دا تصغيرو بعد میټریک وکړي او مهرباني وکړي دې غم وکړي.
زاد زمان خبرې کوم د کار ته ناونه سر په ملو نه موږ سره دوه روادي وڅې د موږ پراته ماجر ₹500 به تذکره راسته ټول د سره به موږ مرسته وکړو غږ نو مرسته وسو نو سوو سو غږ ₹500 نه لې و سلام په احترام.
زاد سمد هلمند ولایت د خازا ولایت خبره کوم چې چې د ازمات پیغام ورسوي ماته هم دغه دی چې اورور نور د وبو سره په آزاد دي در به در و شته منیم اولا باغونه مو وچ شوله مکتب لسته مور ډوډۍ لا ولک پیدا کوي سو ملک وچ شو بیا د نوزاد علاقه زما دا رئیس جمهور سره دغه هیله د ورور چې دغه د فرهاد بابا بند نه تراوتړي دغه دس تباه او برباد وي اوبه مو ولاړې سل متره ته کاریزونه مو ګر وچوله قسم به خدای اوس فکر ته ولاړ وي نو اوس څوک یوه خواته ځغلي څوک بله خواته ځغلي څوک په ساعت لاس پورې کوي دا خلک چې فرکار شي انشاءالله د اره په ساعت سل اساسي ورور اوس دغه ته مجبوره کړي چې دا خلک چې اغلای او فرار ګرد فرار شوي دي پر سل متره پر یو سل شل متره د اوبو ګل دی ورور دغه بن مو دغه تلکان مو دغه سې دي مریض مو قسم په خدا که ګر سره پر لارې مري چې دغه ځای راځو ده همو درد دی ټوک ټوک دي نو زما هیله ده چې دغه غږ مې ته مسوله ورسېږي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. احمد شي برته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د میدان وردک ولایت جغتول ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایار د خبر نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو دا ولسوالۍ تېره شپه لاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالۍ یې نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور و چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونی ساه ورکړه. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ یون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړه. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم ناهیلي کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویمه نیمه پیلو لومړی یو راپور لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې خو له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمېدو په برخه کې مرستندویه بللې. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د پام وړ پرمختګ نه لري او د عبدالله عبدالله په مشرۍ پلاوی چې تما روانه ونې دوه ته ولاړ شي سفرې د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ځنډیدلې. راپور واوري تر غوړ سم 15 دقیقې بحث لرو.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تیر کړي چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګ کړي. عمران خان یې ولیکنه کې چې نن سیشن باندې نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي. خود دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي دوی چمتو دي چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. خو له دې هېواده د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د سپتمبر 13 له افغانستانه د خپل ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. ده ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په یوه خبري غونډه کې پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي او لا هم خپلې پټې موخې پر مخ وړي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبرې کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته دوه ځل سره ناستي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې هیله بخون کوي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډیدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانونی، کریم خلیلی، اکرم خپلواک او بابر فرهمند پکې شامل وو تمه روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډیدلی. د ملي مصالحې عالي شورا دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډیدو یوه موخه امریکا ته جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله تګ دی. تمه د دواړه مشرانو د جون په 15 سپینه ماړۍ کې له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته د دې پلاوی د سفر موخه د سولې د هغو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوی ورته نږدې 10 میاشتې کېږي دوحه کې دي خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې.
15 دقیقې دو خبری دی یو خود
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کې کړې نه حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 25 دقیقې بحث کې مو اجملان هرکلی کوم سلامونه ټاکل شوی چې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. دا کتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي ځواکونه پرله پسې له ځینو ولسوالیو په شا شوي او طالبانو ته یې پرېښي. بلخوا د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو ترمنځ ناندریو زور اخیستی. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې له پټپه ولاړ حالت سره مخ دي او هیڅ ډول نوی پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. او تازه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ویلي چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونو او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب ته ژمن دي. دې ټولو مسلو ته په پام واشنګټن ته د افغان چارواکو سفر څخه د څه بدلون تمه کیدای شي. په دې اړه د بحث لپاره مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی او د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکاره ملالۍ شینواري رابللي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې زموږ بلنه مو منله. بحث ته ستړي مشئ. ستانکزی صاحب، په دې شرایطو کې چې ولسوالۍ پرله پسې سقوط کوي، په دوحه کې په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کیږي، افغان چارواکو او پاکستاني چارواکو پر یو بل تورونو ته زور ورکړی دی، واشنگتن ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او د عبدالله دغه سفر نه څه تمه کیدلی شي؟
اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې لیوهنه امریکایان له هیواد نه وتلي دي او ځینې څارونکي د امریکایانو ماته ګڼي په خپل ماموریت کې، او همدارنګه د جګړه ییزو حالاتو چې په دغه وروستیو کې جګړې نوې بڼه ځان ته نیولې ده، د بل خوانه روابط نوي اړخ نیسي. بیا نو په دغه مورد کې د جمهور رئیس او ډاکټر عبدالله سفر امریکې ته د اهمیت وړ ده، او نوي تعهدات باید ترسره شي د نوي پړاو دپاره. په دې لحاظ دا بیا د اهمیت وړ ده.
ملالۍ شینواري، تاسو په دې اړه باندې چې څنګه کېدلی شي چې د امریکا په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغانستان جمهور رئیس ته او همدارنګه د مصالحې د عالی شورا رئیس یو ځای امریکا ته وبلل شي، دغه دواړو چارواکو ته په یو ځای باندې بلنه ورکولو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
خو تاسو ښه پوهیږئ چې د مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله دی، او د سولې او د مصالحې اړوند مسایل باید ډاکټر صاحب عبدالله پکې مستقیم ښکیل هم اوسېږي. ښایي د دې لامل یو علت یې دا اوسي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان سیاسي حالاتو ته په کتو سره اړینه وه چې هغه لوري چې لاقل دلته یو ډول د اپوزیسیون رول ادا کوي هم دا غوړ نه هم استازیتوب وسشي. دا دموکراسي د هغه دولتونه چې اوس موږ غواړو د سولې خواته لاړو، نو موږ دا نه شو هیرولای چې دلته هم موافق او مخالف نظر شته دی. نو ښایي دغه نظریاتو د معلومولو لپاره یو علت هم دا اوسي چې د دواړه هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم ولسمشر وبلل شو دې ناستې ته چې خبرې
اترې وشي ور باندې په دې مسایلو باندې، د سولې مسایلو باندې. استاد ستانکزی، د افغانستان د وسنی حکومت سره د تاسو فکر باندې وروسته لاغې چې په دوحه کې له طالبانو سره طالبانو کم تړون لاسلیک کا او له افغانستان نه یې جو بایډن د خپلو سرتیرو په ایستلو پایل وکړ، اړیکې تاسو څه ډول تعریفوئ؟ ځکه امریکایان مشران چې خبرې کوي وایي موږ له افغانانو او افغانستان سره ولاړ یو، ظاهرا له طالبانو سره په تودو خبرو اترو بوختی. آیا دا اړیکې لام دی یو حکومت تر حکومت اړیکې دی، او کنا دی امریکا اړیکې له حکومت پورته په افغانستان کې وس له بیلابیلو ډلو سره، طالبانو سره، سیاسي اپوزیسیون سره په داسې یو پراخ چوکاټ کې راڅرخي؟
که د امریکای اړیکو ته د افغانستان سره حد اقل یوې پیړۍ ته وګوره، هیڅکله امریکایانو له افغانانو سره د متساویلو حقوقو هیوادونو په توګه چلند نه ده کړی، یا د متساویلو حقوقو دولتونو په توګه متاسفانه چلند نده کړی، حتی د خپل حضور په زمانه کې چې دلته په افغانستان کې وو. دغه اړیکې اساسا له 2008 کال نه راپدې خوا بله بڼه درلې ده. له 2008 کال نه وروسته امریکایانو نور طالبانو ته ترورستان نه دي ویلي، بلکې د افغانستان د دولت مسلح مخالفین بللې دي، تر اوسه بیا سره په دوحې کې په توافق رسیدي. نو زه فکر کوم چې دا ډېره واضح او روښانه خبره ده چې امریکایان تلویحاً په خپلو خبرو کې وایي له افغانستان سره، نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره. اما علاوه بر دې، افغانستان دولت لا تر اوسه پورې د بین المللي حقوقو له نظره مشروعیت لري، په نړیوالو سازمانونو کې مشروعیت لري، او له امریکې سره رسماً ډیپلوماتیکې اړیکې لري. دغه لپاره حداقل دوی انعطاف کوي. بله مسله دا ده چې امریکایانو د بین المللي اړیکو یا د خارجي روابطو تاریخ دا ثابت کړی چې امریکایان په هیڅ وجه د تاریخ په اوږدو کې له کوچنیو هیوادونو سره په ستراتیژیک لحاظ وفادار نه دي پاتې چې د افغانستان دولت سره بیې وفادار.
ملالی شینواری، تاسو راته په دې اړه باندې وایئ چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه سفر نه او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس له دې سفر نه امریکا ته افغان حکومت څه توقعات لري، څه تمه لري چې څه ترلاسه کړي؟ په دې کې
څه مشکلات چې دلته موجود دي، مثلا دغه د نظامي مشکلات چې موجود دي دلته، د دوی د وټو سره سم جګړه تود شوې ده، لکه ستونزه سره لاس وګنیوانی، هغه ستونزه چې باید دوی حل کړي وي، او کبیا دوی وتلې هم هغه باسه منګ ته پری خو دا منګ اوس یوازې پاتې په دغه جګړه کې. خو په څنګه د ځواکونو د ملاتړ مسله هم ده، د افغان سرتیرو د ملاتړ مسله هم ده، چې دوی لپاره هم باید مسله واضح شي چې آیا امکانات ورکول کیږي نه ورکول کیږي، ځکه موږ خو یو د اقتصادي پلوه د دې ته اړ یو چې د ځینو هیوادونو نه، خصوصا هغه هیوادونو نه چې دلته موږ سره په دغه مسایلو کې ستراتیژیکې اړیکې لري، مثلا د وړاندې نه دوی دلته چې کله افغانستان ته راغله په دې تعهد راغله چې دلته به ترهګري د منځه وړي، اما دا ترهګري دلته نن اوج ته رسېدلې او دوی په دغسې یو حالت کې د افغانستان نه وځي. نو د ولسمشر غني او اکثر عبدالله به په همدغه مسایلو باندې ځي. وړاندې د دینه د ټرمپ د واکمنۍ په مهال باندې کومه پروسه چې مخته تللې ده، په هغې کې د افغان دولت اړخ ته یا نظر ته ډېر زیات اهمیت نه دی ورکول شوی. صحیح ده چې موږ سوله غواړو، ولې دا سوله دا په دې معنی نه ده چې مکمل طالب ته په دوه لاسه تسلیم کړو. بل مسله دا ده چې دوی دا نن هم ملا برادر په دې ټینګار لري چې د دوحې دغه د عملي شي کوم پرېکړه چې شوې ده. اوس دا سمه ده چې یو اړخ یې شاید مطبوعاتي شوی او موږ ته هم واضح شوی، ولې دا چې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ پټه کومه معامله شوې ده، او که څنګه ده چې د طالبان دومره کلک د دوحې په پرېکړه باندې ټینګار کاندي، څه یې ورته منلي دي؟ نو کله چې د افغانستان د سولې مسله کېږي، باید افغان دولت په ټوله په بشپړه معنا باندې په ټولو جوانبو باندې باید پوه اوسي چې کیسه کم مزید پورې دوی مخته وړې ده، او د هغې نه وړاندې باید موږ څه وکړو. چون دا پروسه دوه اړخه لرل، او دا یو اړخ چې د امریکایانو او سره د خبرو مسله وه، هغه خو هغه د تر یو حده مخته تللې، ولې اوس د سولې پروسه د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مطرح کېږي. نو یو خبره دا هم ده، او بل دا چې په کوم رقم چې تا امریکایان مخته تللي دي، په هغې کې هم دا اوس موږ داسې فکر کوو چې ډېر زیات پرستیژ له حد نه زیات یو اړخ ته ورکړ، هغه اړخ ته چې اصلا په واقعي ډول باندې کوم د نظام تشکیلات نه لري. که د نظام تشکیلات لرلی دوی، نو پوښتنه دا ده چې په کوم ځایانو کې چې د طالبان هم دا اوس سیمه نیولی دي، ولې دوی په دې ونه توانېده چې هغه د خپل نظام چې دوی ورته وایي چې موږ غواړو یو واقعي اسلامی نظام راولونو د اغه اغه یو وړه بیلګه دوی ولې وړاندې نشو کړی، ولې دوی په دې ونه توانید چې په دغه سیمو کې خوانځي ولري، ولې دوی په دې ونه توانید چې د انساني حقوقو د پلي کولو د لپاره زمينه برابر کړي. نو زه فکر کوم چې دلته ډېر څه ګوندي او د دې ګونګو خبرو در سپړلو لپاره هم اړینه و چې د افغان دولت مشرتابه د امریکای د مشرتابه سره ناسته وکړي.
پوهان ستانکزای، تاسو څه فکر کوئ هغه ټکي چې ملالۍ شینواري یاد کړل، ای امریکا ته د افغان ولسمشر دې سفر کې به ترلاسه شي، شتیب حماد بروخانه شي، او دویم سپینې ماڼۍ ته په یو وخت د دوو افغان مشرانو وربللو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې ډېره عمده خبره به چې امریکایان به دغه دوو افغان لوړو مقاماتو ته ولري، هغه د دوهې د تړون د تطبیق مسئله ده. په دې مسئله به ډېر زیات متمرکز وي او همدارنګه په ده باندې متمرکز وي چې څنګه کولی شي د اوسنی وضعیت کنټرول او اداره کړي تر هغو چې دا د دوی ټول پوځونه له افغانستان څخه ووځي. بله مسئله چې د تاسو د خبرې په ارتباط پوښتنې دوه برخه په ارتباط دقیقا دا ډېره واضح خبره ده چې هغوی که ورته وګوري که ونه ګوري، متاسفانه د دوه مشرانو تر منځ دومره تفاهم نه ده رامنځته سوی چې یو د بل استازیتوب وکړي. دغه توافقات د امریکایانو او ملي وحدت حکومت د امریکایانو د فرمایش او خیلی مخې رامنځته شي، وروسته ده د مصالحې شورا د خلیلزاد د حج او د امریکای د سفارت په مرسته به او حتی د امریکای د پخواني دفاع وزیر په مرسته همکاری سره رامنځته شي. او ډېره ښه بېلګه یې دا ده چې دوی دواړو مشرانو وار وار سره ویلي دي چې د دولت عالي شورا جوړوي، د دولت د مصالحې لویه شورا جوړوي. د هغه په جوړېدو کې سره په توافق ونه رسېدل. دقیقا مسله دا ده چې هغه بې شړی حالت خپل امریکایانو رامنځته کړی، امریکایان له تروس پورې کابل ته د یو بېشړې ادارې په توګه ګوري، نه د واحد ادارې په توګه. که چېرې دا د واحد ادارې په توګه منلی وای، حد اقل د دوهې د مذاکراتو او هغه دوو پټو زمموي اسنادو چې انځل شوي د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ، د هغه له جزیات نه باید د افغان حکومت خبر وای.
ملالۍ شینواري افغان جمهور رئیس داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې د افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرې تودې شوې دي. په وروستیو کې موږ شاهد وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب ترمنځ یو بل ته ځوابونه ویل شوي، په یو بل انتقادونه شوي دي. د پاکستاني چارواکو او د افغان چارواکو ترمنځ دا ډول اړیکې چې ورس په ورس د خرابېدو خوا ته روانې دي، دا امریکا ته د افغان جمهور رئیس په سفر څه اغېز کولی شي؟
طالبانو لپاره چې کومه لابي پاکستان مخته وړې ده، هغه تاسو پوهیږئ چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ څرګندونې شوې ده پوره مکمل د طالبانو د حمایت دپاره وي او خپل د پاکستان ټینګار امریکای ته دا و چې بس د سولې پروسه چې هر رقم کېږي باید دغه ډول چې دوی فرمایش ورکوي هغه سې مخته لاړه شي. ولې په دې ورځو کې تاسو ګورئ چې پاکستان هم و خطا ده او هغه بل ورځ څرګندونې دا وی چې باید د افغانستان دولت کله چې رئیس جمهور دی امریکای ته باید داسې ونه وایي، باید داسې ونه وایي، باید زموږ ګوندې ګواکې بد ونه وایي. یو هوا بله اوس بیا په پاکستانیانو کې هم را پیدا شوې ده چې نه پوهېږم د دې علت څه ده او دا دوی دغه د طالبانو د وروستي پرمختګونو د غره کړي دي او که څه کیسه ده چې دوی دومره په غوره کې دي. یو خبره دا ده چې زه فکر کړم د بایدن دولت یا د بایدن حکومت د مخکنی حکومت په پرتله یو څه ډیر غور کاندي او همدغه غور دی چې اوس پاکستانیان هم په دغه ورځو کې په داسې څرګندونې کاندي چې که افغان دولت ځي او یا لابي کاندي نو هغه لابي باید داسې لابي نه اوسي چې ګواکې د طالبانو او د امریکا دغه د پاکستانیانو په ضد وسی. نو زما په نظر باندې د هر څه پوخا شوي دي، موږ کړی شو چې په خپل د سوله ایزه ډیپلوماسۍ باندې، چې باید ما مخکې هم د خپلو خبرو کې څو وارې ویلي دي چې د سولې پروسه یو اړخ ډېر هغه ډیپلوماتیک اړخ دی چې باید افغان دولت ورته توجه وکندي. نو او دا د وروستی سفر باید همدغه شی وسي چې څنګه کړی شو چې په دې کې د سولې په پروسه کې انډول وساتلی شو او ته وکړی شو چې د افغان دولت برخه یا دغه انډول یې لږ زیات کړو او وکړی شو چې د یو واقعي دولت په توګه د خلکو استازیتوب وکړو په دغه پروسه کې. نو اړینه ده چې باید موږ خپله ډیپلوماسۍ ته لږ څه نور هم زیاته توجه وکړو. متاسفانه یا له بده مرغه چې کورونا هم د دې سبب وګرځېده چې ځینې سفرونه ترسره نه شي، او تاسو ښه پوهېدئ چې ډېر زیات محدودیتونه په ټوله دنیا کې ولګېده. ډېر سیاسي مجالس او ډیپلوماتیک مجالس ترسره کېدنه آنلاین به و، او چېرته د آنلاین او د مخامخ خبرو په منځ کې ډېر زیات تفاوت هم شته دی. نو زه فکر کوم چې یو څه هیله منتیا د بایډن حکومت ته نسبت د ټرمپ د حکومت نه زیاته ده، په دې ده چې دلته دقت زیات کېږي او ټرمپ یوازې یو سوله یوازې د امریکایانو لپاره د افغانستان د جګړې نه د پښو ویستلو په معنا تعریف کړی و ځان ته، نور دې ته توجه نه کړی چې دلته چې کوم تعهد باندې امریکا راغلې ده او نړیواله ټولنه راغلې ده، د هغې د دومره پیسو د مصرف او بالاخره نتیجه به څه وي؟ آیا افغانان سولې ته رسېدلي په کې کې نه دي رسېدلي؟ او دا سوله هغه واقعي سوله کېدای شي او که دا یوازې تسلیمېده دي؟
ملالۍ شینواري، تاسو د طالبانو لخوا پر ولسوالیو وروستي پرله پسې بریدونه او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر وروستۍ څرګندونې څه ډول ارزوي؟ هغه ویلي دي د ښځو او اقلیتونو حقونه او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب باوري کړي.
د ملا برادر په خبرو کې کمی څرګندونې چې دي هغه داسې نه دي لکه د سولې څرګندونې چې ملا برادر وایي چې موږ فلاني ته ډاډ ورکوو، موږ نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوو. نو ته به هغه وخت کې دا ډاډ ورکړي چې بشپړه د واکمنۍ ستا په لاس کې، او ته داسې فکر کړي چې زه اوس راځم او دا ټول هر څه زما لاس کې دي، لکه یو وار تېر وار چې مثلا تاسو قدرت ته رسېدلي وي، نو هغه وخت تاسو حق لرل چې دا ووایي چې کله چې موږ کابل ونیو نو بیا به داسې خبرې. نو دوی لکه هماغه خبرې تکراري چې موږ د ښځو حقونو ته پابند یو، موږ د فلاني حقونو ته پابند یو، ښه موږ به دا ورته وایو چې صحیح ده تاسو به پابند استئ او ستاسو د سولې په پروسه کې به موږ دې خبرې باندې څنګه ډاډمن کیږو چې تاسو واقعا بدل شوي استئ. ما بیا درته انسب یوه خبره ویم او غواړم چې دغه که طالبان اوري هم ډېر ښه به شي چې ورته ووایو چې وروره تاسو چې په کومو سیمو کې کومو ولسوالیو کې همدا اوس واکمن یاستئ، راځئ دغه تمثیل د هغه کار چې تاسو یې نن ادعا لرئ په هغه خپلو سیمو کې وکړئ. موږ به وګورو چې تاسو څنګه د جنکیانو مکتب ته اجازه ورکوئ، موږ به وګورو چې تاسو څنګه یو پلو پلچک جوړوئ، تاسو خو یې ورانوئ، دا اوس تاسو لګیا سئ د ورانېدو په حالت کې، نو څنګه بیا ادعا لرئ چې موږ تغییر کړی دی؟ او دغه خبره باید اوس امریکې ته وشي چې تاسو خو صحیح ده چې د دوهې برای اورس تړونه مرسته کړی دی، خو آیا کوم څه شوي دي هغې باندې تاسو راضي یاستئ؟ او آیا دا څه چې جریان لري دا سم جریان لري او که ناسم؟
پوهان ستانکزای، تاسو وروستیو حالاتو ته که سړی وګوري، پرله پسې ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط کوي، په دوحه کې افغان چارواکي د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوي، د کوم پرمختګ خبر نه لري، وخت نا وخت د یوې نیمې ناستې رپورټ راشي، خو ښکاري داسې چې خبرې له یو په ټپه ولاړ حالت سره مخ دي. نورم خلک اندېښمن دي، نهیلي دي له روان وضعیت ته. په داسې یو وضعیت کې تاسو د افغانستان د سولې راتلونکی څه ډول وینئ؟ سوله رانږدې کېږي او که لرې کېږي؟
زه نه غواړم ډېر بدبینانه خبرې وکړم، مګر که لنډه کړم، لنډه یې دا ده چې اوس
اوس موږ د سولې بهیر داسې تمثیلولی شو لکه چې په یو تور تونل کې سول لټوو. هغه په دې معنا چې متاسفانه د افغانستان د سولې مسله مستقیما امریکایانو په خپله لاس کې ونیوله او یو ډول یې وغوښتل چې خپله ماته توجیه کړي. نو په دې مبنا متاسفانه په نږدې وخت کې زه ډېر هیله من نه یم چې د سولې کوم مثبته پایله ولرو او همداشان نظامي وضعیت ته په کتو سره او جنګي وضعیت ته په کتو سره دواړه خواوې هڅه کوي چې یو بل وځپي سیمې ونیسي او د یو نوي قدرت ادرس ته خبرې وکړي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې حتی د سولې ادبیات نه دي رامنځته شوي. متاسفانه څه داسې ده چې د سولې توافقاتو لپاره اقدامات وشي. هلته یو څو کسان په دوهي کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ناست دي د کالنۍ اضافه کېږي او هېڅ تعارف نه لیدل کېږي او جګړه په د افغانستان کې هر ورځ متاسفانه قرباني اخلي.
ملالۍ شینواري که تاسو هم راته خپلې خبرې راټولې کوي د تاسو فکر باندې د سولې لرلید په اوسنیو شرایطو کې تاسو د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار یې څومره یې وینئ؟ ځکه چې له یوې خوا طالبان پرله پسې ولسوالۍ نیسي، له بلې خوا افغان حکومت کې دننه هم د کومې اجماع خبرې چې کېږي یا د کومې نړیوالې ډیپلوماسۍ د نړیوالې اجماع څه پرمختګ پکې ډېر نه تر سترګو کېږي. عام افغانان په مجموع کې اندېښمن دي، تشویش لري او ورځ پر ورځ نهیلي زیاتېږي. تاسو له خپل فکر راته ووایئ.
همدې ډول دوام لري چې فکر وکړو چې طالبان دې ته پرېږدو چې بس ورځ تر بلې زور زیاتي او جګړې ته دوام ورکوي، بیا په همدې حالت کې موږ سولې ته ورسېږو. دا فکر کړم چې ناشونی ده. لومړنی ګام د سولې دپاره اوربند دی. کله که پخوا هم په کابل کې جګړې روانې وي، که د یوې ورځ دپاره به هم خبرې وي، په هماغه یوه ورځ کې به اوربند و. لاقل خلکو به هغه د خبرو لومړنۍ نتیجه ترلاسه کړې وه. طالبان د اوربند نه ویره لري، ځکه چې هغوی فکر کاندي چې ځواکونه یې بیا د سولې سره روږدي کېږي، د سولې په مزه یا خوند باندې پوهېږي. نو ځکه د دې نه ډار لري چې که چېرې دوی یو ځل خپلو کورو ته ستانه شو، بېرته خپل مرچل ته نه راستنېږي. چون یو منظم ځواک، یو منظم واقعي نظام نه لري دوی چې هغې ته وویل چې دا ګندې دوی بېرته په هغه منظم شکل باندې را وغوښتلی شي. یو خبره. بله خبره دا چې د سولې پروسه واقعا هم یوازې د امریکایانو لاسته غورځولې یو غټه اشتباه وه، او که دوام ومومي بیا هم اشتباه ده او نتیجه به یې د جګړې بل پړاو ته داخلېدلې. لکه څنګه چې موږ په نورو کلونو کې د نویمه لسیزه کې د کورنۍ جګړې شاهدانو، د دې ویره هم شته ده چې که چېرې طالب ته د ډېر واک ورکولو زمینه برابرېږي، مقابل لور ته یې ځینې نور هغه وسلوالې ډلې هم شته په افغانستان کې چې د طالب سره پخوا هم دوی په مخالفت کې واقع شوي دي، هغې نه هم ویره شته چې هغه هیوادونه چې د دوی تر شا ولاړ دي، متاسفانه تر اوسه پورې هم د ځینو کړیو تر شا د ځینو هیوادونو لاس شته. او حتی هماغه واحد هیواد چې موږ یې پاکستان بولو، په هغه خپل وخت کې په کورنۍ جګړه کې هر هغه لوري ملاتړ وکړ چې په جګړه کې ښکېږو، یعنی یوازې یو لوري سره ملګري نه و. همدغسې امکان لري چې په راتلونکي کې د هر هغه لوري ملاتړ وکاندي چې په افغانستان کې په جګړه یا په یو ډول نه یو ډول سره مخته وړي. ښایي چې طالب راشي حکومت ته، ښایي چې د قدرت کې شریک شي، اما بیا به هم موږ سولې ته نه رسېږو که په دغه ډول باندې چې امریکا موږ پرېږدو چې مخته لاړه شي د طالبانو سره. اما که غواړو چې واقعي سولې ته ورسېږو، امریکا او اروپایي ټولنه باید د فشار د فشار دی او عالی په توګه خپل چاره مخ ته ویسی پاکستان باندې او د هغه وادونه باندې چې د افغانستان د جګړې تر شا لاس لري پاغو باید فشار راولي چې اول د جګړه مارو د ملاتړ نه لاس واخلي بیا د هغې نه وروسته موږ کړی شو چې دې باندې خبرې وکړو چې څنګه سولې ته ورسیږو. دا فشار باید د سر د اوسه شروع شي په پاکستان باندې لکه څنګه چې ترامپ خپل زور وچلاوه او دې ته اړ ویسته چې طالبانو باندې فشار راوړي چې د امریکې سره طالب کینی د مذاکراتو میز ته همدغه فشار کړی شي چې بیا اوس راوړي چې د افغان دولت سره هم یو واقعي جوړ جاړي ته ورسیږي او بالاخره موږ د سولې واقعي پروسه پیل کړو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی او د افغانستان د جمهور ریاست سلاکار ملالی شینواری لتا سو دوالو ندیر زیاده من نچی پا دی بحث که مرا سرا برخوا خیسته. کور موادن تربیه خیچاری.